افغانستان با پاکستان نیز از طرف سازمان امنیت دست جمعی تامین شود. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت دیگر را که در پیش رو داریم با اجمل اند باشید. سلام اجمل.
و ډیر زیات مننه امید مرزمان تا ته اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کول سره په روان یو سات کې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رړیوي مجلې ته څنګه غړي شوی. خو د معمول سره سم په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې اورو.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. او د پاکستان پولیس وایي په قبایلو کې پرون په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ګډ امنیت تړون سازمان د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت شکیدو لپاره مرسته کوي. د دې سازمان مشر نیکولای بوردجو پروند شنبه د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او د ګډ 1440 کیلومتر سرحد د امنیت چنګول لپاره د پوځي مرستې اجمنه وکړه. د ګډ امنیت تړون سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغیزستان پکې شامل دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوی دي. د افغانستان پولیس په فریاب کې د الماس په عملیاتو کې د پراخ پرمختګ خبر ورکوي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پروند شنبه ازادي رادیو ته وویل د وی په قیصر ولسوالۍ کې پرونی پوځي عملیاتو کې د خواجه کتنی په ګډون پراخ سیمې بیرته نیول شوې دي. دا سیمه له تیرو درې کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاد شوه. جګړن رضایی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې چادودونکي مواد او وسلې هم نیول شوې دي. د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې پرون د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیوړې کړي. د سازمان پرون د شنبه وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان وایاندي سونیا باری ویلي افغانستان او پاکستان د نړۍ ورستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې پکې صف شوې دي. د دې په وینه روان کال په پاکستان کې د ګوزان یا فلج نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. د اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید ځمکې، هوا او سمندر لاري بهرنۍ هیوادونو ته له سفر منع شي. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پوز وای په قبایلو کې پرون دوشنبه په دوه هوایي حملو کې 15 به توسلوال او وژل سول. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي و حمله په شمالي وزیرستان کې وسو چې 15 وسلوال پکښ وژل شوی او د چادونکو موادو یو وزیر مهم پکښ تخریب شوی ده. بل حمله په خیبر ایجنسی کې شوی چې 15 وسلوال پکښ وژل شوی دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوز تر دې حمله یو ورځ مخکې د پنجاب ایالت کورونی چار وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ تلستانه او وژل سول. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوه شوزو په لاټه کې دي چې شاید انتحاري حمله نیت لري. راپورونه وایي پرون دوشنبه زر هاو امنیتي کسان د دې شوزو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغنه ولایت واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې شوزو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده شوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته داسې د دوه شوزو په اړه خبر ورکړل شوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یک شمې په ورځ یو کور غلا کړی وو او بل کور ته د غلا لپاره ولیدلی و خو تر غلا مخکې تښتېدلی وې. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې شزی حمله کولای سي او د دوړو مشکوک شوزو رسامي سي عکسونه د شهر په لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وايي داسې څرګندېږي چې د شوزو د انتحاري حمله ځانګړي کمربندونه تړلې دي. د ټالنت په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودونو کې لړت لږه اتلستانه وچلسول ویل کېږي چې بم په یو باسکل کې شو دلسو او د هند د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دی. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالینډ صدر اعظم مرستیال خبره لانته ویلي، موږ نو سوالی چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو موږ د اقتصاد د خرابولو لپاره سوي او موږ به عاملین ونیسو. پولیس ویلي په سیمه کې د نور بمونو د موندلو لپاره په تلاشۍ لګیا دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبه د ورځې انتحاري حمله کې د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښ وژل سوی په کلکه وغندلې. د دې وزارت ویان جان کربی پرون د شنبه په واشنگټن کې خبر اعلان تول. د وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شل تنه پک شو وجل سول په کلکه غندي. موږ د یک شمې پورې د دې تورستي حمله د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي لرو. داسې حمله چې د بشریت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دی. په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان سوي هم وو. د پاکستان صدر اعظم د دې حمله په اړه د بیړنیو چیړونو راغ کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرنو موله ازاده رادیو نو اوریدل چی سید کمال شاه عارف تر توڑاندی کرل. تاسو کولی شی چی دا و نور خبرونه هر وقت زمگ پا وی پانه که عمومی ازاده رادیو دات کام مو دا وی پانه پتا دا حل تا زمگ دا فیسبوک او تویتر پانو تام لینکونه مندلی شی و لاغی لاری کولی شی چی زمگ پا ریپورتونه و مطالب خپل نصر را سر شریک کری. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، لومړی رپورټ مو دا دی چې د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولایس بردیوژا د تاجکستان او افغانستان د ګډ سرحد پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللی. نوموړي پرون د تاجکستان له دفاع وزیر سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان سره د دې هیواد د ګډې پولې د امنیت په ټینګولو کې به همکاري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې خبری اژانس انټرفاکس وایي د ګډ امنیت تړون د سازمان د غل وړتپه ډیپلوماټ په د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو او د تاجکستان د ملي امنیت شورا له مشر سره وګوري. د ګډ امنیت تړون سازمان غواړي چې له تاجکستان سره پوځي او تخنیکی مرستې وکړي څو د هیواد له افغانستان سره د خپل ګډ سرحد امنیت شټینګ کړي. انټرفاکس ویلي چې د دې تړون مشر به د غړو هیوادونو د امنیت شورا د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي او همدارس به د امنیتي مسایلو د څیړلو لپاره د دې تړون د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په جوړېدو خبرې وکړي. دا غونډې به د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسی. اوسمهال تاجکستان د ګډ امنیت تړون سازمان دورهي مشري کوي. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس وایي د دې هیواد د دفاع وزارت د پوځي تخنیکی مرستو بل بسته تاجکستان ته واستوله. د دې موادو به د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ټینګولو لپاره کار واخیستل شي. انټرفاکس وایي چې د روسیې د هوایي ځواک یو کارګو پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د پوځي مرستو د رسولو لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېده. په تاجکستان کې د روسیې سفارت ویلي چې د دفاع وزارت د مرستې په 2013 میلادي کال کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس استول شوې دي. د روسیې سفارت ویلي د امرستي په مستقیم ډول په تاجکستان کې د قانون د حاکمولو هغو ځنګړو ځواکونو ته ورکول کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو جنگي قواو تر وتلو وروسته د تروریستي حملو د خطر او د بی امنیتۍ د پراختیا د مخنیوي دنده لري. د ګډ امنیت تړون په نوم سازمان شپږ اصلي غړي لري چې روسیه، تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان او قرغزستان دي. افغانستان او سربیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه منل شوي دي. د ګډ امنیت تړون سازمان مشر نیکولای بوردیوژا نن هم د افغانستان او تاجکستان د سرحدي سیمو د امنیت پر څرنګوالي خبري جاري ساتي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی اوس یو بل رپورټ راخلو. مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو له وایروس سره مبارزه پیاوړي کړي. د سازمان پرون ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغه کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په بل رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله یاده مباحثه.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وای هغه کسان چې له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته ځي د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته په اشاره وای. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلی چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوې دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګزړنې فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوې دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د دې واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم راوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دروخه دانیال تریر پاړه رپورت.
خو مطلب دونی عشق او بلاده بسره یندلیون توپ تر هدا مینه تقریبا ما پچا کې نه دلدلې
لسندرغاړي نغمه سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه.
خدا مخکې لدینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نوښتل
لاند کایت او نور مطالب اوریدلای سي. په پایل کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دار وخت دانیل تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبي بهیر په کابل کې د خپلونی زو غونډه په ترڅ کې د 1994 کال د زمری د 12 منټه غونډه د کوټه د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد اروخه دانیل تریر یاد ته ځانګړی کړی و. په غونډه کې د اروخه تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبي بهیر غړي هموین هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټه څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز رپورت ګډونوالو ته وورول شو چې پکې د اروخه تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبري شوی وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعري پر زینو ځانګړنو خبري وکړي او د هغه د شاعري د بیان انداز نوی او ځانګړی وبول. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبريال او لیکوال خغلی حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم وو چې خغلی تریر د ژوند وروستي خاطرې پکې خوندي وي او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوی وي چې د تریر په درملنه کې نغړی کړي. امداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د خغلی تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي ډېر وخت تریر پاړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولو ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې ونیزي غونډې کوي. تیره چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی د اصلاحاتو او ښی حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتی مسولینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی وو. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو موینې پوهنیاری سعید مشګر مصطفی ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په غو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبت را ورسېده چې ټاکل شوی دا تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږې د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ له مخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ را استولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټ راوټوکول او د شعر خوشبوی یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټې صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغه کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې چې زم د دینه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه په فلسفیانه انداز د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوی او نویات ښکاري. همدغه حواله وه چې د ته زیات شهرت ملو شو او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوې چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د 1.5 لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوی ادبی تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونه کار سوی دی په انګریزي کې په اردو کې چې څونه کتابونه دته په لاس ورلو دا د ګرد جامه که د له انګریزي هم استفاده کولی سوه د دا انګریزي هم ډېره ښه وه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا یې عزم کړي وو. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی، زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کی، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپله پښتنه خاورې ته، زموږ د خپلې ژبې پیغمبران په کار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شین روایتي شاعري ده پکې. دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغې حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللی و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه ان شاء الله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې وو کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب، او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پړیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعین قدر په نوم د مقالو ټولګه، او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل شوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفه د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره شوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتبه ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده. خو مطلب دون عشق او له ادبه سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 24 په لورلایی یا بوري سیمه کې زو کړی و. خلا د ژوند درې درشم پسرلی ور باندې نو راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانه د ځواني پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پریوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تیرې جولای د میاشتې پر 1 نیټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټه ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه، یوه لور، یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم، نږدې مه راځه. ستا د بدن په اور ویلېږم، نږدې مه راځه. زه نن له ځان سره ویدېږم، نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې، ته یې دیب کاسیب. ته که سایه که همسایه یې، ته یې دیب کاسیب. شپه ده، تیاره ده، زه ویریږم، نږدې مه راځه. بدن سراغ جوړوم بل لکه مشل یو سراغ هوا ته مخه مخترې شما نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زلک وروست کاغذ رزی شما نزدې مرزه یتر بخمل هم برشمن بدن لرون کې جنۍ زستا په لمس باندې خوږې ژما نزدې مرزه بخت په ما باندې مخې زله چوټو سره وخت لښ پام کوه تیرې ژما نزدې مرزه مرګ په سرو سترګو مې مه وېروه نه وېرېږم زه در روان یم در رسېږم نزدې مرزه
په پیښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق د پیښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي چې داخلك سبام کته شي داخلك بل ورزم کته شي، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو هڅو.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر عباسین یوسف زید مشال رادیو دا هڅو استایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانان ته یو ارزښتمند ډالې وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې سیړنه کوي، خو دا کار مشال ریډیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی په کار دا ده چې هم دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخه تراشی.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوري غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. تا چې کوم کوشش وشي دا ډېر لازمی کوشش دی، دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدي دا بني.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرې نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مونږ ته، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه شلته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مست سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدی طریقه خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلی خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې وروستي هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړ کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را واخیستله. نو دا کمپوز چون شعر ډېر قوي شعر و، ډېر ښایسته شعر و، او شفیق جان هم ډېر په کمپوزو کې ډېر زحمت ایستینه. نو ما وغوښتله چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړی ده، متا کلیپ شوی نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسم کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چلته امنی او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید ته ډیر شایسته ځای د افغانستان باید مختلف ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکل ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندره کلیپ کړم.
او نور سندرې تازه؟
نور سندرې می هم جوړ کړې دي. یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې د چټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندرې او چاربیتې او مصري او دا مسمس شیان وایي. نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوې. نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې له جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان دی، او تاسو سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړئ. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلې چې تاسو آواز یو ځای نیسی، او که تصادفا د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه، تکل صاحب، داسې ده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زه خپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شیرونه وایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمون کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفای مزما زوانی زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو. خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لار پرانیزو، نور د پاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان، زما ګلالی ماشومان، د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچا او حتی د سیمې په کچا مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والله بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه وو، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
نه، له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتي کار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بله تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وس توانه پوري، مګر ما اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکمه، یعنی پس د دنیا په سطح جوړه کمه چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، خوزو ته، بې وزل خوزو ته چې د تعلیم و تربیه نه وروسته پاته دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لارې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می ایشي دي، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب به سم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه او شمه کوم وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي، او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
د مرستې به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډیره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده، یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماتې اینداری په نامه جوړسه و، ډیر موده وس ولا، او یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه می هم اوس تر لاس لاندې ده، متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسمه چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس د ولنډ حکایت د اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی.
ویرهونکې بلا، ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اوریدو پیل وکړ. شړکنده باران اوریده، تیز باد لګیده، او په دره کې ولاړه جونګړې چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه، د باد غرهار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکهار ماشوم ویرولې وو. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړي په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنی آدم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړي حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې، خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه پخوا کله نه وه اورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبې به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمه یې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریږد واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نرۍ وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څک کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې واړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه. او ورسره غل سوري را ووت. پرنګ وغړمبېده خو غړمبهارې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده ریت واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پرنګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان را وویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې خیندلې. په دره کې په یوه ځې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تیره یک شنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسعوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی یو خیر څو سره چې زه دې غونډې ته راغلم او دې مهم کتاب ورکه یو مانو وخت دی چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا تنظیم کسب کې معرفي شوی دی فعلا نوم چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوند دي او په افغانستان کې د دې وطن دی او بدی ده خدمت کوي. ډېرې کوم نوم سپایان دي او هیله لرم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشورې صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د وطن جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو برنګ وزیر دی یو داسې یو کتاب جوړ شي چې دغه ټول هغه د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې په اسمه د چاپ شي او خلاص شي. دا کتاب یو لومړنی قدم دی چې امید دی چې نور قدمونه به ورسره واخیستل. زه پرې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دغه اشخاص چې په یک کتاب کې راغلي دي او نه دغه نور چې وروسته پرې راځي، هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر لاسته راوړنې هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوی دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې زه به خامخاو وایم چې د دې کتاب څخه فن فارسی دی او د نړۍ ته چې لیکوال نشي وایي د ماتونار هر څوک نه ستکه کوي. مثلا حبیبی صاحب مرحوم یا یو غر دا غرض خو بینوا صاحب دا تهدیر بینوا یو کسانو سبو سره غر بدلی په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم. خدای دې د نورو دغه غرض شوکارو مسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضی ته کتنه کوي، خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسنی کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لویې خوا د تاریخ سره تعلق لري، ځکه چې د بشر د تېرو وختونو په څېر معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري، د وګړو د ژوند په څېر معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او بوت توجه وسیږي په شي. فرصت په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دا سره چې دنیا ته راغی نه پوهان نه ډاکټر نه محبي وو، غلام صدیق کوم نه بابا ورسره سره وروسته سوي. د ما په دې بیوګرافي لیکوال یو غړي یو شخصیت دی وایي د تکامل او تر ژوند چې څنګه ته کړی ده هغه ستر بوت دی او هغه ورته کامل نه وي. او د بیوګرافي هغه شخص دا کوي چې موږ دې انسان وده ووینو، د څنګه دای څنګه نه پوهېدو، د څنګه پوه شو، د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه اسنه کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. دا چې کتابونه د بشي تجربه ضرورت لري، د ما په خیال چې
او ولا ما ستدي بل لکه څنګه چې کاپ به وګو نشو پېژندل دا راز انسان هم به ټول نه به چاپریانه نشو پېژندل هیڅ کاراکټر هیڅ انسان هیڅ پنیادم هیڅ شخصیت به ټول نه نشو پېژندل دا یو ټول نه کې اوسې مشکلات لري او دغه مشکلات او دغه کیازونو یا دغه پرابلمونو لپاره نه کې به حقيقي شخصیت ته کول نه سو دا پر سر جلالی دی استاد حبیبی قصه وکړه چې ویلې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو ویلې چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چې افسرانو هرات ته سفرونه کول دا د هغې زمانې خصوصیت دی هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو نو کرکټر پې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري ګټه لري خو هومره ګټه نه لري فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یو پیښه پیل شي له مرګه یې پیل شي داسې سړي داسې چې په پلاني کال پیدا شو پلاني کال مکتب ته لاړ او پلاني کال یې وروبه وکړه دا بیا هغه سوانی ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمی شي زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي له ښاغلي میاخیله له ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما وو لاس په ګلیس سره یې سپېږه دا کاغذ یې ډېر دروند و زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېر ترجیح ورکوم که کاغذ نشته پکې زه ټوکه نه 2000 ټوکه دي چاپ چې خلک به د هغې استفاده ځینې وکړي او بل ځینې عکسونه شرطه لرله ځینو نه لرله بېشر عکسونه هم د ما زړه تنګوي ځکه چې بسړی نه پوهېږي چې دا څه شی دی دا پل په کوم ځای کې دی دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلې ده او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نو نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیڅ خدمت نه کړي او د دې وطن تاداب په تخریبي خدل شوی دی نو ځکه دا جنگونه روان دي او دا مشکلات دي نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادی په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولې ده په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په تور مثال مزار ته چلال شي پرماش سب د مزار خار ډیزاین الته خود د په وخت کې یا هرات تلاړ شي عبد الله ملک یار خلک یادې خو سلاړ شي فیض محمد خان خلک یادې کلغمان تلاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادې همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیسته ده په مختلف ارسو کې نو د دې و د کارنامو د دې و د ژوند لیک او د دې و د کارنو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وخیو چې نه د وطن کې اغه چا چې خکار کړی دی وسم خلک یادې دویمه برخه دا ده چې وسنی خلکو د پاره دا یو پیغام ورکي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې خکار لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سرهخته دي نو داسې نه ده په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته ده نو چا چې خکار کړی دی هغه وسم یادېږي او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی وخکار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادې او درېمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي یعنی په دې معنا چې د دې یادونه نه شوي نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي چا چې خدمت کړی دا غي حق ده شي یو بل خبره ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې کې باس نه کړي هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګان هم کوي نو موږ په اشتباګان باندې ډېر باس نه کړي بلکې هغه تعمیري شایر باندې ډېر زیات باس کړي او فوکس هم پاغي باندې کړي
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي
فعلا وو ايش کس په دې کتاب کې معرفي شوي دي او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی دی. 2000 کاپی مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو، 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوی دی، خلکو سره مصاحبه شوی دی، د دې کورنۍ سره تماس نیول شوی دی، که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعی تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار وو که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې وو، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي وو، کسانو سره کتل دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشواڼي صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو مونږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر ماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره جماعت یې جوړ کړ، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سړک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټیډیم غوندې وګورې، یعنی دا یو فکر هغې سره. که ته خوست ته لاړ شي، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول ده په خوست کې یې کړې ده 80 کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کیږي چې دوی څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هیوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته ډیرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې هم دلته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریب کاران وطن هم
کړم.
ډیره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل